دوی بجی شپې د سجی رډو د سات ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو د خبرونه د حدود او قصاص مسایلو ته ځانګړې شوې ده چې دا سزاوی په داسې وخت کې په افغانستان کې پلي کیږي چې اساسي قانون نشته. مخکې تر دې چې د بحث ته مخه کړو، زه احمد شیبر له سلامونو سره خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې د دغه دفتر مرستیال مارکوس پوتسل په تاجکستان او ازبکستان کې له دولتي چارواکو سره له افغان وګړو د لا زیات سیمه ییز ملاتړ په باب خپلې کتنې پای ته رسولي. یوناما نن شنبه په یو ټویټ کې ویلي چې دا کار به له ټولو سیمه ییزو لوبغاړو سره په افغانستان کې د بامفهومه سولې د هڅو د ملاتړ لپاره دوام ومومي. تر دې مخکې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې لیکلي وو چې له پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان پر وضعیت او د طالبانو له سرپرست حکومت سره د مذاکرو لپاره د نړیوالې ډلې پر ایجاد بحث وشو. د طالبانو د حکومت دائمي روغتیا وزارت وایي سر لننه په ټول افغانستان کې د شرې د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د شرې واکسین ورکړل شي. د طالبان حکومت دائمي روغتیا وزارت په وینا پر روان 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شرې ناروغۍ له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي. تاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ مسابقه وشي. سریلانکا د سوپر لیگ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 لوبو کوربنه ده. دا لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. د سوپر لیگ لوبي له یو کال راهیسې پیل شوی دی. افغان لوبډله دومره امتیازات ترلاسه تر اوسه لري کچرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووزي. له سریلانکا سره دریم لوبه به د سیشن به پورز وشي. تمه ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوي او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړي دي چې د ده د وژلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچ تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي ګواښ متوجه دی. د ایران مشر نن بسیج ځواکونه وستایل. آیت الله علی خامنئی په خپل وینا کې چې د تلویزیون له لارې خبره شوه وویل بسیج ځواکونه ځانونه قرباني کړل چې خلک له بغاوتونو وژغوري. په ایران کې د سپتمبر له میاشتې راپدې خوا په توقیف کې د کوردي نجلۍ مهسا امینی تر وژلو وروسته پراخ اعتراضونه پیل شوي دي. بسیج سرتیري چې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو برخه دي د اعتراضونو د ځپلو په لومړۍ کرښه کې وي. د هرنا په نوم خبري اژانس پرون وویل چې تر اوسه د اعتراضونو په ترڅ کې 448 تنه وژل شوي چې درش پېته ماشومان دي. د دې اژانس په وینا 55 امنیتي ځواکونه هم تر دې دمه وژل شوي دي. اټکل کېږي چې حکومت تر دې دمه 3,100 کسان د دې اعتراضونو په تړاو نیولي وي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. په د ترشنه آسمان لاندی کې د حدود او قصاص په تطبیق او د اساسي قانون پر تش خبري کوو. طالبانو هغو انتقادونو ته ځواب وایي چې د دوی له لوري د حدود او قصاص د تطبیق په اړه نړیوالو څرګند کړي وو. نړیوالو وروسته له دې اندېښنې څرګند کړي چې طالبانو په تخار کې 19 تنه او په لوګر کې 14 تنه نارینه او ښځې د خلکو په مخ کې په دروغ وهل. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې د لوګر په لوبغالي کې د خلکو په وړاندې د کسانو وهل د بشري حقونو سرغړونه وبلل او ویل دا ډول اقدامات ظالمانه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په لوګر ولایت کې په عام محضر کې د 14 کسانو په درو وهل د کرکی ور سزا بللې او د دې ډول سزاګانو د سمدستي بندیدا غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پرون پر خپل ټویټر پانه د دغه نیوکو په جواب کې لیکلي د ملګرو ملتونو د بشر حقونو د عالی کمشنرۍ د ویاندی او د نورو غربي هیوادونو نمائندګانو څرګندونی چې د درو وهلو مجازات پکې غیر انساني ظالمانه او توهینونکي د اسلام مبارک دین به احترامي او د نړیوالو اصولو مخالفت دی. که څه هم د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ادا کړی چې د دوی د وخت رسیدو له لومړۍ ورځې حدود جاری شوي، خو دا په روانه میاشت کې په بشپړ ډول د شرعي احکامو د عملي کېدو په اړه قاضیانو ته د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده له امر وروسته ظاهرا دوهم ځل دی چې پر یو شمېر کسانو شرعي حدود جاری کیږي. له بلې خوا د ملګرو ملتو کارپوهان په یوه راپور کې د نجونو او ښځو خلاف د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره وایي چې له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدی شي. طالبانو تر وخت رسیدو مخکې او وروسته په ځلونو ویلي و چې دا ځل به د تیرې دورې په شان افراطي اقدامات نه کوي، بلکې له نرمښته به کار اخلي، خو په تیرو 15 میاشتو کې لیدل شوي چې دوی په تدریج همغسې اقداماتو ته مخه کړې چې له 1989 څخه تر 2000 لومړي پورې کول. ولې طالبانو بیرته د افراط لور ته مخه کړې ده؟ آیا دا په دې خاطر چې د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت نه پیژني، نړیوالو ته د یو ډول عکس العمل شودل دي، او که نور عوامل شته؟ د 2021 د اګست له 15 را وروسته افغانستان نه یوازې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لري، بلکې داسې هیواد دی چې اساسي قانون هم نه لري. په روانه خبرونه کې د قانون د نشټوالي په موضوع هم له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په اسلامي علومو کې پی ایچ ډی لري، همدارس د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور، د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي انور قاضي، او همدارس ديني عالم فضل هادي وزين. ملبنو ته هر کله وایم او لتاسو درنو اوریدونکو هم تمه ده چې د خبرونې پترس کې به له موږ سره تماس ونیسي، او کومه زموږ له درنو ملبنو څخه پوښتنې درلودي ور سره شریکي به کوي. لومړی ډاکټر صاحب سعیدی، شبداوی چې د حدود او قصاص د کلمو په اړه یو څه رڼا واچوي، یو څه تشریح کوي، شاید ځینو خلکو ته ډیر واضح نه وي، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین. درنو میلمنو او محترم اوریدونکو تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په اسلامي جزایی سیستم کې چې ورته عقوبات وي، جزاګانې په دوو بنیادی کټګوریو تقسیم شوې دي، یو حدود دی بل تعزیرات. حدود هغه جزاګانې دي چې د هغې تمام اوصاف او طریق د اثبات په شرعي نصوصو کې تعین شوی دی، د هغه شرایطو د عدم تحقق په صورت کې هغه جزیز حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی الحدود تسقط بالشبهات، اندکترین شبهه باندې هغه ساقطیږي او نه تطبیقیږي. او موارد دو موارد تعزیرات دي چې د حاکم د شرعي حاکم وخت پورې تعلق لري. که چیرته مثلا د لاند مثال لیکو وایو، څوک چې څوک متهم کی په اسلام مسلمان څوک شاهدی ورکی چې پلان کی سړی زنا کړ او څلور شاهدان په هغه شکل باندې رانوړي چې لکه سلای چې په سلادایني کې نه وځي، دا تثبیت نکی. قرآن کریم وایي چې دا سه متهمون کې سره دی اتیا دورې مباشر وحل شي. معنی دا ده چې حدودي جزاګانې خپل هدف لري، د ټولو نه د مخه د هغې هدف وقایه ده، پته اخیستل دي، تربیه ده، انذار ده، او یو سلسله اهداف لري. او شارع په دې مورد کې تر ډېره حده پورې د تربیتی جانبې ته توجه کوي نسبت د تطبیقي وحشي. اما د تعزیراتي جزاګانو مسأله هغه د حاکم د وخت، د قاضي د وخت، د په اصطلاح د صلاحیت پر بنیاد باندې د ثابت شوی، نه د شک او تردید چې په پلان کې کوڅه کې مې یو څوک دی او چا سره ولیدو او سلام هغه په زنا باندې جزا باندې محکوم شوی او سلسله نور شال. په دې خاطر باندې دا دوه کټګوري دي چې مونږ ورته حدودي او یا تعزیراتي جزاګانې په اسلام کې. اما دا چې د دې لپاره څومره شرایط آماده دي، څومره ورته هغه څوک چې متهمېږي شرایط په اصطلاح امکانات ورکول کېږي، دا چې یو سړی هم قاضي شي، هم څارنوال شي، او هم مفتي شي، او هم د حکم د اجرا کوونکو پر نو ارسی هغه شان چې موږ دلته نن سبا په تلویزیونو کې ګورو تاریخ به اثبات د دې مسائل او تر ډیره حدا پورې تاریخ د تطبیق د دې لپاره امکانات شته دي په اوسنی حاکمیت کې په قدی ډول سره ویل شم چې نه نشته دي او د توانایي نه لري د مخکې د دې نشه د عدالت موجب شي دا د بیا عدالتي او د سیاسي استفادو موجب کېدلی شي.
ډیره مننه کور ودان سیدی صاحب. شاغله وزین د اسلام د پیغمبر په ژوند کې یاد خلفای راشدین په زمانه کې حدود او قصاص تر څه حد پورې تطبیقېدل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بعد تاسو تدرنو من منوتا محترم و رزم کو تخبل سلامون وراني كرام هر سنة مخي زباد هو هم چه حدود دير مشخص او محدود انزشبك حالات دي چه اغا خبلا زنگر جزاغان لدي بسامي شريعت كي اغا في قرآن الكريم كي مشخص شوي جزاغان دي یعنی حدود یقینا د اسلامی شریعت و د اسلامی شریعت د عقوبات په نظام کې واضح برخه ده او دا دغه نه د انکار مجال نشته. یعنی حتی حدود په اسلام کې شته. اسلام یو خبره بوله خبره ده چې اسلام یو سیستم دی، یو نظام دی چې دغه سیستم او دغه نظام مختلفه برخه عناصر یو بل سره اړوند دي، یو بل سره اړیکې لري. یعنی یو صرف اسلام کې یوازې حدود نه ده، بلکې اقتصاد ده، سیاست ده، عدالت ده، اجتماع ده، تربیت ده، تعلیم ده. نو دا ټول سره اړوند دي د اسلام د تطبیق لپاره. دا ټول سیستم باید پلی شي، او ځکه چې موږ یو اسلام یو برخه اخلو او نور برخه پرېدو، نو هغه هدف او مقصد چې هغه د اسلامي شریعت لپاره په نظر کې نیول شوی دی هغه نه ترسره کیږي. نو باید کل چې موږ حدود په هکله بحث کوو، باید یوازې حدود د مجزا او مجرد توګه دا وانخلو، بلکې دا غثر اړوند اسلام نور سیستم سره، د اسلام ټول سیستم سره، نور انظمه سره.
یعنی استاذ منظور دا دی چې وزین صاحب که چاته ډوډۍ نشو ورکولی، کار نشو ورکولی، او بیا توقع لرو چې که غلا کوي یو معمولی شی غلا کوي په دې لاس در پریکو، دا سمه نه ده.
یعنی بل خبره مې دا کوله، بل چې دغه پر دستر سازی پکار ده، زمین سازی پکار ده. یعنی مثلا یو چا خپل د ژوند د ساتلو لپاره غلا کوي، مثلا هغه باندې حد نشته، هغه باندې حد ساقطي. یعنی خپل یو هغه شبهه ده چې ادرا الحدود بشبهات چې تحدیث کرا غلي. نو بل خبره مې دا کوله چې متاسفانه د حدودو په هکله داسې یو ډېر پروپاګنډا او تبلیغات کېږي. یعنی داسې خودل کېږي چې دا غیر انساني جزاګانې دي او دا د بشر حقوق مخالف ده. داسې د حال داسې نه ده، یعنی د مسلمانانو
په دې اعتراض په برخه کې وزین صاحب، دا دلته د ځینو اعتراض دی چې اوس یو څوک د یوه ګناه په خاطر سزا ویني، خو ودي ویني، لیکن دا چې د خلکو په مخ کې سزا ویني د ده حیثیت د تل لپاره خرابېږي، نه صرف د ده بلکې د کورنۍ په دې خاطر اعتراض ځینې کوي.
اصل خبره دا ده چې دا په دنیا کې مختلف قانوني سیستمونه وجود لري، مختلف حقوقي سیستمونه لري په دنیا، مختلف هیوادونو کې مختلف ادیانو سره سم، د فرهنګونو او کلتورونو سره سم، د جغرافیې سره سم. نو دا د اسلام کې یقینا یعنی دا یو واضح خبره ده په دې کې. یعنی باید په زغرد باید وایو، په سر هر سره وایو چې دا د اسلامي حقوقي نظام، د اسلام د جزایي سیستم، د عقوباتو سیستم کې حدود یو ډېر وړه او ډېر پنځه شپږ هغه مشخص جرائم د لپاره هغه د لپاره سزاګانې دي. هغه دغه د لپاره طرق اثبات موجود دي چې دا باید ثابت شي ثبوت نه وروسته. یعنی دا یو خدایي پروسیجر غواړي. البته دلته دوه خبره باندې باید فرق شي محترم. یو خبره ده د حدود، خبره ده چې په هغه کې شک نشته. هر هغه مسلمان چې خدای باندې ایمان لري، اسلام باندې ایمان لري، هغه د حدود نه نشي منکرې ده. یو دا واضح خبره ده. دومه خبره د حدود د تطبیق ده. اصل نگرانی، تشویش، اندېښنه دا ده چې یعنی داسې موږ د یو بشپړ او مناسب قضایي او عدلي سیستم په نشتون کې که حدود خواته زو، د تطبیق خواته زو، کېدای شي دغه نه سوء استفاده شي، کېدای شي دغه نه د اثبات لپاره قانوني پروسیجر، شرعي پروسیجر چې هغه په هغه باندې حدود ثابتېږي هغه موجود نه وي. د حدود د تطبیق لپاره زمینې بستر موجود نه وي. مثلا تاسو ګورئ چې کله چې په حضرت عمر رضی الله تعالی عنه استاد سوال په اخلاق د پیغمبر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت وخت کې یو وخت ډېر قحطي و، ډېر خلک وږي و، په هغه شر کې عام رماده ورته وایي په تاریخ کې. فاغه وقت دا حدود ذات یو مرض دی الله تعالی دا حدود معتل کړ یعنی پس هغه کال کې چې دا کته سي جرایم شي بل خبره دا د اسلام په تاریخ د پیغمبر علی صلوات السلام او د صحابه په تاریخ کې د دغوت په شمار د حدود جاری شوی دی یعنی دا د ډیر کم حالت دی ار مې دا چې یو خانه د حدود په مقابل کې ډیر شدید تبلیغات د چاته دی اورینټلستانو د بیا د تفکر او د غو د لیکنو په نتیجه کې بدسه حدود خلکو ته دسه معرفي شوی دی چې متاسفانه دا یو ډیر خطرناک هغه د ټول اسلامي شریعت تر باندې کېږي حال دا چې د حدود مقصد په اسلام کې د عدالت تامین د اختلال کو د ژوند شرافت کرامات د مال جان ناموس حیثیت او کرامات د غو خوندي ساتل دی په اصل هدف د حدود دغه د سر اسلام دی وګ تیګ نه دی چې خلک وژني لاسونه قطه کې د خلکو
بله نه استاسي له خبرو د معلومی شي چې یعنی د حدود یعنی د هر سزا د تطبیق هدف دا دی چې د جرمونو مخاوني ول شي اما د ځینې خلک دام وای چې پس هغه وخت کې بندخانی نه وي دمر امکانات نه ول ډوډۍ دولت نشوي ورکولای چې کې سلګونو باندې جان ساتلی وي غوته به ډوډۍ لکه ورکوله لیکن سزا خو په هر حال سزا ورکول کیږي کڅه په هغه شکل وي کڅه په بندخانی کې وساتل شي هدف خو د جرم مخنی وای دی کڅنګ
بهر صورت ګوره یوه د اسلام ته باید ګوته هغه نشي یعنی اصل خبره دا ده چې حدود په اسلام کې د اسلام ثابت سیاست د اسلام په قوت بجایزای سیستم کې 15 شپږ مشخص هغه سزاګانې دي کنه یعنی دا ټول سیستم په نظر دا ډېر د ګوته په شمار حقیقتا د حالات دی یو خبره بل دا ده چې دا په قران کې ثابت شیان دي ثابت حدود ثابت شیان چې دغه الله د قران د خدای کتاب ده دغه تغیرات نشي راوستل کېږي نه حکومت نه اشخاص نه افراد البته خبره دا ده چې اسلامي شریعت روحیه دا ده چې پندکترین شبهه باندې یو خود اثبات ډیر مشکله خبره ده چې اثبات کیږي چې اثبات یو جرم بل خبره در مثلا زنا حد یعنی زنا حد که تاسو هغه شرایط وزه شوی دي چې کسوب د لار په صد سرک په صد په بازار کې دا کار ونه کې د دې ثبوت ډیر مشکل ده یعنی سلور کسان په سلورو حالات کې وی نه بده یوازې جزاج ده شایدي ورکی او دوی یعنی دا ډیر مشکل ده
تقریبا غیر ممکن ده بله ډیر
مننه خنه وان دا خبر تکمیل ارمی دا چې یو خو باید حدود او مساله ډیر متوازن باید وسیل شي یعنی دیو خه تبلیغات منفی تبلیغات ته باید پام وشي چې حدود په مقابل کې موجود دی اورینټلستانو هغه ډیر فکر ته کې ډیر ونده ورخه ده دوه خبر دا چې دی حدود دی پر بستر زمينه سازي او شي مونږ د عادل عادل او شفاف عدلي او قضایي سیستم باید ولرو چې هغه د جرم د اثبات او دغه د قضایي پروسیجر نه ورسته د دې ورکیا ولري چې هغه کې کده چې کار ونه شي دا نه واجد حدود خپل هدف نه تحقق محققي بلکې دغه نور مشکلات رامنځته کوي ټول نه کې
ډېر مننه شاغلې وزین شاغلې منصور ستاسو په نظر ولې تر اوسه پورې طالبانو حدود او قصاص نو جاری کړی اوس په دې ورستیو کې ولې دې خواته مخه کړی ده شغله منصور زما आवाज اوري تاسو
السلام علیکم ورحمت الله تاسو ټول نو اوریدونکو ته
سلامات اوسئ
لکه څنګه چې درنو علماو فرمایل د اسلام په مبین دین کې حدود د ټولنې د سیاسي او ټولنیز جوړښت د عدل او انصاف او د خلکو د ژوند د عزت شرف ازادي او مال د خوندیتوب په لار کې د الٰه العالمین د احکام او فرامینو په اساس وزه شوی او ندی حدود او یا تیره هیڅوک نشي کولای په اسلامي فقه کې
منصور صاحب زما سوال بل شی وو او بخښه ک سوال ته جواب تراشه بیا خو خبرې ډېر وشدي شي بیا کې مې پم دې اړه پوښتنه درته وکړ جواب راکې ستاسو په نظر ولې تر اوسه پورې طالبانو حدود نو جاری کړي اوس ولې جاری کړل ځنې د سه شکل لري چې طالبان غوړي نړیواله ته یو ډول عکس العمل وشي زه ستاسو هم دې
جواب ترازم طالبان که د اسلامي شرعي نظام ادا ولري نه په خوا د حق درلود نه شريعت د حق ورکي او نه هم د اسلامي نظام احکام چې دوی له حدود تیر شي او هغه پریږدي په اسلامي فقه کې حدود خپل احکام لري، خپل موارد لري، او دا د انسانانو د ژوند، سیاست او ټولنیزو مسایلو پورې اړه لري. دا چې اوس دی د حدود او د تطبیق اعلان کوي په تیرونیو کې د طالبانو د روحاني مشر او امیر المؤمنین لخوا قضایي دستگاه اعلان وشو چې الهي احکام او حدود جاری کی. دا هم الهي احکام دي، هم د محمدي شریعت احکام دي، او هم زما حکم او امر دي. قاضیانو او یا هم هغه حقوقي ادارو واوریدل شو چې په کندوز، لوګر او ځینو ولایتو کې ځینې حدود تطبیق کړل، ځینې خلک په درو وهل شو، ځینې ممکن نورې سزاګانې ورته اورول شوې وي. ځینې خلک داسې تعبیروي چې دا د نړیوالو په وړاندې د هغوی د فشارونو په وړاندې ممکن یو عکس العملي عمل وي. مګر دا ده چې په شرعي نظام کې،
لیکن زما سوال دا و چې ولې تر اوسه پرې ولې دا کار نه کوي؟ سوال دا ده
همدغې سره زه ممکن لکه مخکې چې علماء فرمایل چې ممکن دوی شرایط مساعد نه ولیدلی، اوس فکر کوي
شرایط مساعد دي، خلکو اقتصادي مشکلات رفع شوي دي. لکه مخکې چې وزین صاحب ویل د حضرت عمر په زمانه کې یو کال چې وضع شنه و، بیانو د حدود معتل کل، اوس فکر کوي چې د تیر کال په نسبت وضعیت ډیر ښه شوی دی د خلکو؟
نه، هیڅ کله نه داسې موږ داسې نه شو ویلې. ما د دوی د افکارو په اساس ویلې، لکه څنګه چې اسلام حکم کوي، اسلامي احکام دي. د قحطۍ په وخت کې د قطعیت د غلا په مقابل کې د لاس د پرې کولو سزا تعطیل شوې ده یا نه ده عملي شوې. دغسې خلکو ته د کار او زیار او د ژوند د شرایطو مساعدول چې د وخت د امیر او یا د سیاسي چارواکو مسؤلیتونه وي، په هغې برخه کې ستونزې او مشکلات شته. مګر دا ده چې د خلکو د مال خوندیتابه، د خلکو د عزت د خوندیتابه، او د خلکو د سر او ژوند د وینې د خوندیتابه په مقابل کې لازال خدای جلاله شانو فرمایي چې ولکم فی قصاص حیاتم، تاسې لپاره په قصاص کې ژوند دی. اسلام هیڅ کله هغه چا ته د قصاص سزا نه اوروي چې هغه جرم نه وي کړی، بل چا سره نه وي پرې کړی، بل څوک یې نه وي وژلی، د بل چا په ژوند دې تیری نه وي کړی. اسلام هیڅ کله هغه چا ته د لاس د قطع یا د حد جاری کوو سزا نه اوروي تر څو چې هغه د بل چا مال باندې تیری نه وي کړی، د بل هغه حد یې نه وي کراس کړی یا د سرحد نه نه وي ورتېر شوی. دغسې د درو او د رجب مسله چې چا د چا په عزت تیری نه وي کړی، د چا د عزت په طرف یې حدود نه وي کراس کړي، چې دا یو ټولنیزه لویه ستونزه ایجادوي.
سلامت اوسئ. سید ډیر مننه. سیدی صاحب، همدغه پوښتنه کله تاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر تر اوسه پورې ولې طالبانو حدود نه تطبیقول، اوس یې تطبیقوي، دلیل یې څه کېدای شي؟
زما په پوها باندې اصلي علت به د طالبانو سره خپل هغه به وي، اما زما ګمان داسې دی چې د مخکې د دین چې په نورو شیانو باندې فکر کوي، سیاسي خبر ده، د خپلو غړو د فشار لاندې دي او د اطرافو د فشار لاندې دي چې تاسو چې اسلامي حکومت او اسلامي قوانین او اسلامي شریعت داوی کولې دا 15 میاشتې تیر شو، تاسو یې ولې نه تطبیقوي؟ د دغه فشار لاندې عمدتاً دوی دا کار کوي. اما دا چې دوستانو ملګرو په اصطلاح اشاره وکړه، شرایط ورته آماده نه دي او د هغه په نتیجه کې سو استفاده کیږي، عدالت نشي تامینېدلی او په ډېر مواردو کې به د دې نه سو استفاده وشي. دا جانب ته په تاسف سره دې توجه نه کوي او دا سبب د دې تراژدي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو څوک راغی وویل چې ما زنا کړی ده، هغه ورته وویل ابیکا هبا قلت لی و نه یې وزه. په دې خاطر باندې دلته مخکې د دې نه چې شارې په دې جانب باندې د تطبیق په هر قیمت باندې عمل په اصطلاح هڅه وکړي، هڅه د دې چې دا د یو انذار، د ډارې، د په اصطلاح تربیت او سلسله نور شیان دي چې د جزا هدف په حقوقي لحاظ باندې څلور شیان دي او یو د هغه نه هم دغه انذار تربیت حق غوښتل او جامعه د یو سلسله خطراتو نه خبر حضرول دي. شکر
مانه ډیر کور ودان وزین صاحب. افغانستان د ملګرو ملتو منشور منلې دی یا د ځینې نړیوال کنوینشنونه منلې دي په هغه کې دا ډول سزاوي د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. څه فکر کوي چې افغانستان به دا خوامني کې به دا خوامني
کوری دا د بشري حقوقو کنوینشن چې هغه بربر فکرات راغلي هغه کې ډېرې هیوادونه اسلامي هیوادونه یا نور هیوادونه اسن غیر اسلام پرته اسلامي هیوادونه چې خلک خپل هغه ملاحظات درج کړي دي، یعنی د هغه ځینې مواد باندې خپل ملاحظات هغه کړي دي، تحفظات خودلې یعنی ابزرفیشن پکې هغه کړي خپل. نو دا د بشر د حقوقو کنوینشن چې په غیر ډېر مشترکات دي چې هغه د اسلامي اسلام له نظر اسلامي شریعت له نظر هغه اسلام مستقر نه لري، تصادم نه لري، هغه د منلو وړ دي، ټول د انسانانو مشترک
صحیح ده. یعنی لاسلیک به بیرته اخلي وزي به افغانستان ستاسو په نظر؟
نه نه، هغه نه وزي، خو د افغانستان هر ملل متحد هر غړي هیواد حق لري چې هغه خپل تحفظات هغه ملاحظات وړاندې کینیدا د دې باندې چې بشپړ هغه ومني، مثلا ځکه چې دا د ډېرو هیوادونو لپاره هغه یعنی دا د منلو وړ نه ده. مثلا اوس مثلا د افغانستان په قوانینو کې هر د افغانستان په اساسي قوانینو کې مثلا یا د خپل په دې سلور کې چې دغه د بشر د حقوقو دغه وروسته توشي شوی په افغانستان کې زموږ اخري اساسي قانون په هغه درې د سیمواد دي چې په افغانستان کې هیڅ هغه قانون نشي نافذېدلی یا تصویبېدلی چې هغه د اسلام سره ټکر ولري. نو یعنی دا مشروط د افغانستان چې دا منی دغه چې اساسي قانون په افغانستان کې هغه د ټول نوښت قانون دی، د ټول قانون مور ده، اغه زمونږ د سیاسي او ټولنیز نظام سیستم تنظیموي هغه په چوکاټ ده. نو دې لپاره یعنی کله چې موږ په خپل اساسي قانون کې وایو چې د افغانستان کې هیڅ قانون د اسلام سره په ټکر کې هغه نشي نافذېدلی، دې معنی دا ده چې یعنی دولت حکومت دې ته ملتزم ده چې په ټول هغه د پام کې افغانستان د بشر حقوق کمیسیون منلې ده. اما ځینې مواد سره چې په هغه کې یا البته دا د بشر د حقوقو په کنوینشن کې دا خبره وکوم چې حقیقتا دا نشته چې حدود یعنی دا 15 سرغانې چې اسلامي شریعت کې شته دا د بشر د حقوقو مخالف دي. دا هغه کې
یعنی په عام محضر کې سزا سره مخالفت شي
په صورت دا په عام محضر کې دا یو هغه خبره ده، یعنی دا د حدودو ته تطبیق کې دا حتمی او ضروري هغه نه ده چې هغه یو داسې عام چې عام محضر په دې کې حکومت تصمیم نیولی شي چې هغه څنګه محدودوي، څنګه چې د حدودو د تطبیق هدف او هغه ترسره کیږي مقصد پوره کیږي هغه ته د چارواکو به هغه کوي. خو اصلا خبره دا ده استاد محترم، خبره دا ده چې دا د حدود دغه خپل هدف لري، شریعت خپل مقاصد لري. نو د خپل حد تطبیق په حد ذاته دا هدف نه دی، دا مقصد نه دی. د حدود حد وسیله ده، ټول سزاګان ټول عقوبات که هغه حد کې تعزیر هغه وسیله ده. او د افغانستان د جزا قانون کې تاسو حدود د لپاره لا رشته ځکه چې د جزا قانون په حواله دوه ماده کې دا ده چې د قانون د جزا کود د افغانستان کې دا تعزیری د تعزیرات تنظیموي دغه پکل ده. حدود هغه د شر اسلامي شریعت لمخه هغه کیږي فقط یعنی هغه تاثیر کیږي. نو عزم دا ده چې د حدود په افغانستان کې د افغانستان په قوانینو کې یو نوې فدیه نه ده چې دا نوې شی ده. مخکې
تاسو د قوانینو یادونه وکړه وزین صاحب، فعلا د افغانستان اساسي قانون کوم دی؟ ځینې طالب چارواکي وایي چې ورته ضرورت نه لرو.
نه نه، متاسفانه دا د ډېر ستر تیروتنه ده. متاسفانه افغانستان کې نن یوازې مونږ اساسي قانون نه بلکې په رسمي ډول افغانستان کې هیڅ قانون زما در علم تر حد پورې نافذ نه دی. یعنی مونږ د اوستر قانوني خلا کې اوس ژوند کوو. په افغانستان کې متاسفانه قانوني خلا ده. په اسلام کې د اسلام له نظره د ملک لپاره د اساسي قانون شتون اصلا د اسلامي شریعت سره ټکر نه لري، بلکې د چارو سمول سمون اصلاحات د حکومت درلودل مسک نظام راوستل دا د اسلام د اسلامي شریعت او د اسلام یو مقصد او هدف ده او که دا نه ترسره کړي هغه د پاره د اساسي قانون د وجوب یعنی د واجب حیثیت ترسره کړي دغه درلودل ځکه چې اصولي قاعده ده او فقهي قاعده ده چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب که چېرته یو فرض شی واجب شی یو بل شی پورې مربوط وي چې هغه باید ته سوچ هغه شی تر سره نشي دا واجب نه تر سره کیږي نه فلس راځي لاسته نه راځي نو دغه وسیله هم د واجب حکم اخلي يعني للوسائل حكم الغايات او يعني دا بل بل قاعده شريعت کې نو ازمه دا چې د اساسي قانون شون دا ډېر مهم دي دا ډېر ضروري ده په اوسنۍ شرایط کې افغانستان کې په اوسنۍ وخت کې د اساسي قانون په نشتون کې نه دولت جوړيږي نه حکومت جوړيږي او نه عدالت تر سره کیږي د دې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولین لمړی کارونه ښه یو دا و چې لکه مدینه ته لاړ اسلامي دولت تاسیس کړ هغه د فرض میثاق مدینه ترنامه لاندې یو اساسي قانون اساسي اصول وضع کړ چې هغه د ټولو د وګړو او د حکومت حقوق او واجبات پکې واضح شکل بیان شوی او د ملت حقوق د دې حکومت او دولت رابطه نورو سره دا ټول پکې تسریح شوی او تنظیم شوی وو نو هغه د حمود د اتن او د حمورابي او دغه نورسته دا کوم کسان چې په کانسټیټیوشنل لا کې هغه په دې باندې فویږي فقه دستوري کې هغه دا خبره کوي چې د میثاق مدینه چې 25 مادې درلوده دا د یو بشپړ اساسي قانون او بلګه ته یو نمونه ده نو ارمه دا چې موږ اساسي قانون باید ولرو همدا اوس مو یواز نه یواز اساسي قانون بلکې نو قوانين ولرو چې اساسي قانون شتون نه قران سره په ټکر کې ده نه په سنت سره بلکې دا یعنی شرط کې دا ده چې د اساسي قانون د اسلام روح او نصره په ټکر کې نه نور نوټ په دغه کې د اجتهاد کې دی شي دا باید ولرو او دا ضروري وړي اړین او ضرورت ټولنې لپاره
ډېر زیات مننه منصور صاحب طالبان څه وایي ولې اساسي قانون نه جوړوي
د طالبانو کومي ویناوي او پیغامونه چې روس اوریدل شي وي هغه وایي چې قران عظیم شان زموږ اساسي قانون دی او د بشریت لارښود دی او حنفي فقه هم د دغه قانون تفسیر او د عملي تابع حکم یې کړی په دې برخه کې دا د دوی وینا ده
فکر کوي چې همدا کفایت کوي اساسي قانون ته ضرورت نشته تاسو په افغانستان کې اوسئ
نه ځکه موږ تاسو کو د اسلام سپیشلی دین ته وینو د زموشان قران احکام او فرامین وګورو دغه سي محمدي غورا شریعت تذیر شو د وخت په تیریدو سره حالت ډیر مسائل شته چې هغه ممکن په حنفي فقه کې نوې ذکر شوی مثلا د ترافیکو قانون مثلا سمندري او بحري قوانين هوايي چلن قوانين دغه چې د اوسني عصر د ټکنالوژي سره سم د ټکنالوژي یا سایبري جرایم او بیا د غي د پرمختګونو او تنظیم قوانين د اوبو او د ترانسپورتي او هوايي او نظامی راشدر ش قوانين د نوو عصري وسایل او وسلو د استعمال او نور قوانين دغه سي په اقتصادي برخه کې ډیر داسې مسائل شته سوداګریز مسائل نور ټولنیز مسائل چې د اوسنی عصر سره باید تنظیم شي د چاپیریال او چاپیریال ساتنې په مسایلو د قوانینو جوړول د هغه د تنظیم چارې چې کچېری په دې مسان قران کې د دې مسایلو ذکر شوی وي د هغه د اوسنی عصر سره دقیق او عمیق تفسیر او د هغه عملی تابع لپاره دا څوکات په کار دی چې هغه د افغانستان او د دغه جغرافي پرانا کې او په دې محدوده کې د عملی تابع امکانات او شرایط مساعد شي او مسؤلین لراس تر قائدی یعنی لامیر تر فقیره یا لرهبر تر عسکر ټول د هغه په وړاندې مسؤل وګڼل شي په اسلامي شریعت کې ډیر داسې څه دی چې هغه تفسیر او تعویلات ته ضرورت لري د اوسنی عصر مطابق. نو موږ فکر کوو چې لکه څنګه چې ښاغلی وزین صاحب فرمایل د میثاق مدینه په مصداق دغه سي د اوسنی عصر سره د هیواد لپاره د اساسي قانون لاري سیاسي حدود، اجتماعي حدود، اقتصادي او نور مراودات او مسائل تنظیم او ترسیم شي او دغه تر چتر لاندې بیا نور قوانین لکه څنګه چې ادعا او دعوه داده چې دلته اسلامي شرعي نظام وي د اسلامي شرعي نظام مطابق قوانین باید ترتیب او تنظیم شي ترڅو اداري مسؤلین او عام وګړي دغه د پولان دي د احترام او د عملي تابلار چاري پرانیزي او هر څوک د خپل حقوقو د یادي او د دفاع امکانات ولري او صلاحیتونه ولري او هر څو ورته روښانه وي. په حنفي فقه کې هم ډیر مسائل دا سشته چې هغه بیا اجماع او قیاس د اړتیا لري او قاضي یا مسؤلین په هغه کې د وخت او زمان یا د عصر سره سم حالاتو ته په کتو پریکړه کولی شي چې یو هم د قطعیت یا د غلا په مقابل کې یا د چا د مال د ترولولو په مقابل کې د لاس د پرې کولو په اړه حکم دی چې دلته قاضي یا حاکم د قحطۍ په وخت کې دغه حد تعلیق کولی شي. دغه نور ډیر مسائل دي چې په هغه کې
لیکن همدغه مسله منصور صاحب دوی تاسو چې ویل چې جرمونو فرق کړی دی، شرایط بدل شوی دی، زمان بدل شوی دی، ټکنالوژي راغلی ده، سایبری جرمونو هم یاد کړل. مثلا طالبان هم وایي چې د فقه په رڼا کې د دوی قاضي کولی شي په هر برخه کې پریکړه وکړي، اما سوال دا دی چې د دوی قاضیان چې په مدرسو کې درس ویلی دی هغه دا صلاحیت لري دومره په دې برخو کې معلومات لري چې پریکړه وکولی شي؟
متاسفانه دا د ځایي قاضیانو او حاکمانو کفایت، درایت او علمي ظرفیت پورې اړه لري. زه فکر نه کوم چې هغه ټول دي د هیواد او د نړۍ په کچه د خبیرو، علماو، فقهاو او قانون پوهانو په سطحه کفایت او درایت ولري چې هغوی دې په هره مسله کې که دوی ته راجع کیږي پریکړه وکړی شي. حتی مفتیان او دارالفتاوي د هیوادونو دپاره اساسي قوانین او یا که موږ او تاسو میثاق مدینې ته لاړ شو 1402 کال وړاندې هغه د یو کس د افکارو زیږنده نه وي. هلته د هیواد په کچه یا د امت په کچه تر ټولو ستر فقال تخت پیغمبر علیه السلام په خپله موجود و، ژوندی و، حاضر و، او جلیل القدر صحابه د هغه تر شاوخوا و، هغوی په ګډه هغه میثاق مدینه تدوین او اعلام کړو. مګر په نړیواله کچه د اساسي قوانینو که هغه د اسلامي امت د مشرانو په لاس راغلي وي که هغه د نورې نړۍ وي، هلته د ټولو امورو اهل شخصیتونه علما او فقها، مثلا زموږ دینی عالم په سایبری او ټکنالوژیکی مسایلو کې د شي معلومات او ظرفیت ونه لري، هلته د ټکنالوژي یو اهل عالم ته چې هغه نه یوازې عادي ټکنالوژیست وي بلکې په ملي او نړیوالو مسایلو باید خبر وي او نړیوالو او ملي قوانینو او حتی که اسلامي نړۍ کې اسلامي شرعي قوانینو باندې پوهوي. دغه چې د طب او طبابت په مورد کې ډیر مسایل دي، هلته باید داسې څوک وي چې هغه په طبابت پوه وي، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې، دغه چې د چاپیریال ساتنې، د پوځي او نورو نورو مسایلو، سوداګریزو مسایلو کې، په علمي او فرهنګي او ښوونیزو مسایلو کې باید هغه څوک د قوانینو د جوړولو د لپاره وګمارل شي چې هغه کافي او کامل صلاحیتونه او اهلیت ولري. ورسته لاغې چې قانون تدوین شي، اعلان شي، بیا هر قاضي کولای شي د هغه پرانا کې هغه وثیقې ته مراجعه وکړي او هغه تطبیق کړي. دا چې د هرې سیمې، هرې ولسوالۍ یا هر ولایت قاضي ته یو موضوع راجع شي او الته یو لاس مسوده په موجوده نوي، ممکن د بلخ قاضي یو ډول حکم وکړي، په بلخ کې بیا د یو ولسوالۍ قاضي بل ډول حکم وکړي، د قندار قاضي ته یو مسله خخ کار شي، د نورستان قاضي ته بل مسله خخ کار شي. نو دلته بیا د فیصلو د تطبیق په برخه کې تفاوت او تناقضات منځته راځي او د عدالت د رښتینی عملي کېدا او تطبیق په برخه کې ستونزې راولاړېدای شي. که هغه فیصله چې په نورستان کې یو ډول شوی په یو عین موضوع کې هغه د قندار او هرات د هغې سره مقایسه او فرق پکې وي، دلته بیا د اسلامي عدالت او په نظام هم شکوک او شبهات راځي او له چیلنجونو او ګواښونو او پوښتنو سره مخ کېدای شي. په لحاظه نه یوازې اساسي قانون بلکې نور فرعي قوانین هم ضروري چې په
مختلفو مسایلو
تنظیم او ترتیب شي.
بله، ډېره زیاته مننه. شاید هم دوی په تیرو شلو کلونو کې چې په کلو کې واک درلود، نو ډېرې وړې مسلې وي چې یو چا په یو چا باندې د ځمکې دعوه درلوده، یا د پټي په یو برخه باندې د یو دعوه، یا چاله چا سره جنگ کړی و. هغه مسلې او دا مسلې چې تاسو ورته اشاره کوي ډېر تفاوت لري، او اوس فکر کوم چې په مسلو کې شاید تر ډېره به دوی کامیاب هم وو مسایل حل کول، لیکن دا مسلې له یو سره فرق لري. په دې هم به ورسته خبري وکړو د سیدی صاحب نظر به مورو. خو اوس به اوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې اعلان کو: 00 3020 22 12 15 01. بل شمیره ده 00 3020 22 12 15 01. یو اوریدونکو تیار شته، مهرباني کوي.
سلام علیکم، جواد من لوګر نه.
مهرباني کوي جواد صاحب.
تاسو وګورئ، موږ باید د دې اسلامي امارات نه هیڅ ګیله ونه کړو، ځکه تاسو وګورئ دغه حکومت د همدغه ملت اندلته راوستی. تاسو وګورئ موږ به د شپې وچټکاله خوړی دي، ته به د شپې پلوونه پخول، اګیانې به پخول، اوس د ګیله هم مشکل نه کوي. تاسو وګورئ په لوګر کې خلک په درو ویل سول، خالي داسې خلک ول چې ورور ګل جلکی سره یوې جلکی سره دوت خبرې به کړې، درې خبرې به په ټلیفون باندې کړې، 15 30 درې دیا خام خلکو په ورک زرها خلک ورور ګل سټډیوم سره ونسي واره کړل، هغه ته درې ورک زه پیرانی نه پیوې سه کالی پیوې سه ټول خلکو ته همدې څه بوس ولر کړ. دا خو ګوري یا وحشتناک کار دا، په کوم ملک کې، کوم اسلامي ملک دا شی قانون ده؟ یا افغانستان کې اسلامي ملک نشته کنه؟ افغانستان اسلامي ملک دا چې وګړي شلي په جن دین راغلي، قران راغلي، هلته دا شی قانون نشته. نو موږ به ته لومړی میا د ورس سګیلا ونه کو، ځکه چې دلته ملت وس اعلان کمزورې ده. ملت د صدېخ کله کې چې ځنه پیغام د ملت به سو اخره هیږي. د خو ملت تاسو ګره په ایران کې وجر مرشه ونه وټول ایران ورته چې سوې ده. دا د افغانستان خره کې صدېخ کله کړي یو زړی یو رکل حق څو راځي وې ډبې اوس کنه هیڅ څوک دا سړی ولر نه ولی
سنامه خبرې مو اوریدي. بل اوریدون کې د تاسو هم ځان راو پیژنې یا ازادي رادیو
د محمد خیر صاحب
مهرباني کوي.
د ما خو دغه شی او نظر مثلا په د مغولي دل په د تیر شلو کالونو کې ډېر څه خلکو حرام بلل، مګر اوس حلال دي کنه؟ دا یو. او دومره پښتنه دا د شریعت قانون سي په پلیسي کې باید په ټول افغانستان په خلکو یو رنګ پلیسي، مثلا اسي یو ولایت لار چې ګره مبارک در جوړوي، بل ولایت کې یو چې ګره نه جوړوا مرنه ده. په یو ولایت کې یو خلک حادثه او هغه په دورو نه ویل کېږي، په بل ولایت کې هغه کې یو بل دغه میلمنو نه میده پښتنه ده. سیدل ته خو مثلا بیلابیل مذهبونه شتون لري، لکه اهلی تشیع مثلا د آغا خان په مذهب باندې ستوګ دي، یو ته اسلام سو یي دی خو باندې به کوم قانون پلی کیږي.
صحیح مننه. بل اوردون کيم لرو ځان راو پیشنې ازادي رادیو.
السلام علیکم سروا سوال دی راو جوړ په خیر خیراتي
سلامت اوسې مهرباني کوي.
مننه نسبلا شګزه له کابل میاله کني وجه امر دا خبر سره شریک کوله ته ګوره سروا ساکل کڅه څنګه چې مثلا دغه دی حکومتونه ساجري یو خدای خبر ځسی بل نه دا خبر لرم چې مثلا دا د څو پیدا د وامه کده د دوی حکومت روس په رسمیت نه پیژندل شوی سیاسي مشروعیت نه لري، نه په افغانستان کې نه په خارج نه په نړیوال دا کې لري. او دی په خپل سر مکمل اجرایي مثلا خلف درو باندې وی په ما حاضر کی زه دا غیو شی ته په کتاب بدانه غچ په ما حاضر ته خلف درو وو او چې بیا ته وی ک په ټول باندې یو شین کارونه په پولیسي خمر پر سر سرګ منو او کته دا کار کړه خپل چارواکو د پاره مثلا پر دې پر چې ټاټ پر کښې موږ افغانان موږ ولس نو خلک کښې ته په ما حاضر کی دغه به خښین ظلم دي د ولس موږ یی نه کیر چې کیر په ټول ته په یو سرګ وکتل سی موږ دا قانون منو پر سر سرګ منو او کته خپل هغه سر د کښې خپل هغه تر سر ډاله موږ هغه تر کښې او ولس دا کړ دي تخره به خښین کی د ولس چیر
صحیح مننه بل اوریدون خیل درو سن راو پیشنه آزادی رادیو ډاکټر صاحب سیدی نوبت درکو چې اوریدون کمو پلان کړه اول به دوی خبري واورو بله زه سید ډاکټر صاحب سیدی مهرباني وکي
تشکر اسلام کے اساسی منابع اولوی منابع قرآن کریم او سنت دے رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم دے درے میں اجماع و سلور میں قیاس بعضی خبری قوم کی دیشی سوی تعبیر وشی پا اسلام کے دے شریع اللہ پنام مدون کتاب نشتا بلکہ شخصی پتاواوی دی دے وسنی اصل پر بنیاد باندے انسان پا حق جزا باندے محکومیگی چه مخ که ده عمل ده ارتکاب نه هغه قاعده قانون او اصول معلومی منگا نشو که ولی ده اسلام ده شریعت ترناملان ده ده شخصی پتاواوی چه مختلف تعبیر پا مختلف وزایو که کدلشی او دسو استفاده ورگر زیدلشی پا ده بانده عملو که ده تدوین تا ضرورت لری تر هغه زیدوری چه مات معلوم ده طالبانو د امارت اساسی اصول په لومړی دوره کې او داسې ادعا شته ده چې دغه لویه جرګه کې شیشي دایره شوه دلته هم مدون شوي دي په دې خاطر باندې دلته دا بحث ډېر عریض او طویل دی یو سلسله داسې مسائل همغه مسله چې تاسو ورته توجه وکړه چې د افغانستان یا د یو شمېر اسلامي هیوادونو تعهد د یو حقوق بشر او یو سلسله نورو اصولو په بنا شته دی اما دا تناقض وجود لري همغسې جناب وزیر صاحب ورته اشاره وکړله په داسې په دې اصولو کې یو سلسله داسې مواد شته چې هغه د اسلام د اصولو سره په ټکر کې دي او هغې خپل اعتراض لري او دا د منلو وړ نه دي دا چې تطبیق د جزاګانو په عامه محضر کې کیږي که د اسلام په چوکاټ کې د همغو شواهدو او اصولو پر بنیاد چې وجود لري وشي دا کوم مشکل نه دی اما همغسې چې وویل شو حدودي جزاګانې په اسلام کې مخکې د دې نه چې شارع په هغه کې علاقمندي ولري چې په هر قیمت تطبیق شي بلکې شارع په دې باندې تاکید کوي چې عدالت تطبیق شي او دا د انذار او د دارولو او یو سلسله نورو داسې قواعدو باندې محدود کړي دي چې د هغې تطبیق په عمل کې ډېر مشکل کړ په دې خاطر باندې دا بحث ډېر عریض او طویل بحث دی طالبان په کې پاتې راغلي او اوس دې نه سیاسي استفاده کېدلی شي چې دا د منلو وړ نه دي او په دې برخه کې دقت پکار دی مننه
سلامت اوسې ډېره مننه ډاکټر صاحب سیدی کور مو ودان ښاغلی وزین تاسې د اوریدونکو خبرې واورېدې د ځینو اعتراض په دې و چې همدغه حدود هم په یو ډول نه تطبیقېږي مثلا په لوګر کې وشول په تخار کې وشول په نورو ولایتونو کې نه دي شوي یا فرضاً په یو ولایت کې په خلکو په زور ژیره پرېښودل کېږي په بل ولایت کې څه نه ویل کېږي او د ځینو ډیرو اعتراض دا هم ده چې زموږ په پیغام ثبتوونکي ماشین کې ثبت شوي دي هغه دا ده چې طالبان خپلو کسانو ته بیا هیڅ ډول سزا نه ورکوي که هر کار کوي مهرباني
زه خو دا وایم چې د دې وطنوالو اندېښنې تبدیر بریدا په ځای دي یعنی اصل خبره دا ده او د دې لامل دا ده چې مونږ البته باید سیستم ولرو حکومت کا حکومتداری حکومت کول دولت جوړول دا سیستم ته ضرورت لري نظام ته ضرورت لري او نظام هله جوړیږي چې هلته قانون موجود وي نظام بنسټ او اساس قانون دی قوانین اساسي قانون چې نور قانون دی او نور قوانین او چېرته چې قانون نه وي او مدون قانون نه وي مدون سیستم نه وي عدلی او قضایی سیستم نه زمون بحث ما و چې هغه بشپړ عدلی او قضایی سیستم چې په هغه کې یعنی د عدالت د تامین چې هغه اساسي موخه او هدف دی هغه
هغه باید ترسره شي. اوس متاسفانه مونږ په یو داسې یو بلا تکلیفي حالت کې قرار لرو چې افغانستان کې نه اساسي قانون شته، نه نور قوانین رسما نافذ دي. هغه قوانین چې د حکومت خوخی هغه دغه باندې استناد کې چې هغه به خوخنی به قانون وجود نه لري، شتون نه لري. په دغه حالت کې چې یو لا قانوني اخلاق قانونیت ورته ویل شم، تدیر به د تدیر هدف ورې ځاست قاعده دغه مصطلح او ترمینولوژی زمونږ د اوسنۍ حالت باندې دا دولت ته پکار ده، حکومت ته پکار ده چې واکو ته چې دي قاعده قانون جوړولو خواته لاړ شي. اول د اساسي قانون د تصویب شي، بیا تصویب شي، بیا د اساسي قانون تر سیوري لاندې نور قوانین چې مونږ ډیر قوانین لرو په افغانستان کې، زګون قوانین نه مقرره او لوایش ته چې هغه دې تفعیل شي، هغه دې تطبیق شي. یعنی دا مونږ باید کسو چې ته سیستم نه وي او مشخص سیستم نه وي، قانون نه وي چې هغه ټول لپاره مرجع وسیږي، نو بیا به د ذوق او سلیقې خبرې. اما خبرې چې یو اداري او خبرې بیا د هر وزیر او هر رئیس او هر قاضي او سرنوال سلیقه او ذوق له قانوني او خبره بل خبره دا چې متاسفانه
وزین صاحب متاسفانه ستاسو ټلیفون قطع شو، دوباره به در سره تماس ونیسو. ښاغلی منصور د اتکزی صاحب اوریدونکی مو خبره دا و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سیاسي مشروعیت نه لري، نه نړیوال مشروعیت لري. نو د دوی نظر دا ده چې یو حکومت چې سیاسي او نړیوال مشروعیت نه لري، هغه حق نه لري چې دا ډول قوانین تطبیقوي. او بل دوی اشاره وکړه چې په ځینو وړو خبرو باندې چې یو الک ولی وینجلې ته ټلیفون کړی دی، په دې باندې سزا ویني. مهرباني ستاسو تبصره.
سلامت و سید دوستان و اوریدون کو تشویشون هم پر زایدی مسائل شتا، هم تو ملی و نړیوال کچا د هیوادونو داخلي قوانین اکثر کوم ګټ تاسو وګورو، غربي هیوادونه خپل کورنی قوانین لري، هغه د اعدام سزاوي لري، د عمر بند سزاوي لري، نور تعزیرات او احکام لري. څوک د پیچکاری په وسیله څوک اعدامي، څوک ځوانندوي، نور هغه هیوادونه چې بودایي دین عملي کوي او نور هغه چې په اسلامی شریعت ورکی نافذ ده لکه سعودی عربستان ده ادام او در رجم او سنگسار ده سزاوی لری. زین نور اسلامی هوادون همستا ترکومه چی ده نړیوال مشروعیت مسئله ده، هزا بیل و جلا خبره ده، سیاسی موضوع مسئله ده. و کورنی قوانین که هزا شرعی قوانین وی او که نور وضعی قوانین، د تطبیق مسلې لکه څنګه چې دوستانو او اوریدونکو تشویش ظاهر کړي، د قانون په وړاندې ټول راس تر قاعده له امیر تر فقیره باید مساوي وي، او د عدالت غوښتنه هم ده. هیڅوک د قانون نه پورته پرواز باید ونه کړی او ونه کړی شي. په اسلامي شرعي نظام کې د خلیفہ یا امیر المؤمنین د کورنۍ او د کورنۍ غړي او عادي افراد یو حیثیت، حقوقی حیثیت لري، او د قوانینو د تطبیق په وړاندې ټول سره مساوي دي. هلته څوک د قانون نه ګریز او تیښته نشي کولای، که هغه حدود وي او که تعزیرات وي، چې په د اسلام په سیرت کې موږ داسې ډېر موارد لرو. دلته که موږ او تاسو ووینو واقعا خلکو ته تشویشونه شته. مثلا د پاسپورت د پخواني رئیس ورونه چې په خپل د اسلامي امارت مسولینو او استخباراتي مسولینو په یو محفل کې ونیو او ویډیو یې په خپل کړی و، هغه خبره شوه، هیڅ معلومه نشوه چې هغه څه شو او کومه سزا یې ولیده یا یې ونه لیده، او یا هم د هغه دغې په اصطلاح چې هغه ټوکه جوړه شوې چې څو کسه ځوانان ځنګل ته تللي وو، هلته ښکار کړی وو، ګیدړه ښکار کړې وه، دا یې خوړلې. ورته حکم معلوم نه و چې ګیدړه حلاله ده که حرامه. کله چې بیرته کلي ته راستنېږي نو فکر ورځي چې یو پوښتنه وکړو چې دا شی حلال و که حرام. نو مولوی صاحب ته ورځي، هغه نه پوښتنه کوي چې دغسې مونږ ګیدړه ښکار کړه او نوشیجان هم کړه، دا حلاله ده که حرامه؟ هغه ورته وایي چې دا خو ډېر بد کار کړی، دا خو قطعي حرامه ده. نو یو ورته وایي چې ستا زوی هم را سره و مولوی صاحب. نو دی ورته وایي کوم زوی مې؟ وایي سید جلال. وایي ودرې کتاب وګورم. چې کتاب ګوري بیا ورته وایي چې دا دلته یو حکم شته
چې په کې وی سید جلال هغه شی به وی حلال. نو بیا دا چې د ټوکو او تمسخر اسباب جوړیږي خلکو ته ولسونو ته او مسخري کوي. اسلام د مسخرو او د تمسخر دین نه دی. اسلام د الہ العالمین احکام دی، د شریعت دی او په شرع کې د لګونه چلند یا یو با موضوع هوا نشته.
بله
ډیر مننه. تاسو د نورو مالی قوانینو په اړه یو لاند یو بل مثال درکم کوم وخت وی هغه دا دی چې په تیر امارات کې تعذیر بالمال یا جریمه نقدی جریمه حرام او ګرځول شو، اعلان وشو، فرمان صادر شو د ملا محمد عمر مجاهد لخوا چې تعذیر بالمال یا جریمه حرام ده. دلته دا د مالی وزارت مسولینو دا دغه کو چې د دې فرمان نمخ کې چې کوم جرایم په خلکو راغلي دا به اخلو، دې فرمان نو وروسته به حرام وي نه به اخلو. نو دلته خلکو ولسونو احتجاج وکړو او مسله دارالافتاء ته راځي شو. دارالافتاء فیصله وکړه چې د دې حکم شاری نبی علی السلام دی او جریمه 1400 کال وړاندې حرام شوی. شاری امیر المؤمنین نه دی بلکې شاری نبی علی السلام دی، دا مغی وخت نه حرام ده اوس تر اوسه پورې. دا فرمان په رسمي جریده کې نشر شوی. اوس د مالی مسولینو نه چې اورو جرایم کټیاین نمبر تاسو ونه لرئ تاسو باندې جریمه راځي. ترافیکو کې بیا جریمه نشته، ترافیکي جرایمو کې مالی نقدي جریمه نشته. ترافیکو سیستم ټول مشکلاتو سره مخ کړی، مګر مالی مسایلو کې چې هغه نقدیاته او دغه راځي په یو برخه کې جرایم شته. او اوس نوې فیصله شوې ده چې نه تعذیر بالمال د ضرورت په اساس کېدی شي. نو که موږ او تاسو وګورو نن د نننۍ شرایطو په اساس فیصله کېږي، دوی ښکالې دروشي اپینځي ښکاله مخکې راځي سره ته پاساس فیصله شو. دغلته دا چې وځي نورو فرعي قوانینو ته ضرورت شته ترڅو دا مسائل په ډیر جدیت سره ټول د پاره
ډیر مننه د دې لپاره چې وخت موزتي ختم دی. صرف یو دقیقه لرو وزین صاحب، تاسو خبري کوله و مشهور خبره ده وای تربیه قانوني بدترین قانون هم شته. تاسو د مدون قانون پاره د نشټوالې پاړه خبرې کولې، کومه خبرې په یو دقیقې کې لاندې کړې خوشاله به سمې رباني.
که دمد شي دا مشکل لا حل پاتې شي، دا نور مشکلات سره موږ مخ کیږو. دولت حکومت پرته د قانون نه چلیږي او دوام نه مومي. نو اوس موږ ته یو سیستم جوړول پکار دي. طالبان دا پکار دي چې دا سیستم چې دا خراب نه کی، دا رنگ نه کی، دا سیستم یعنی دوی دی که تحول غواړي، تطور غواړي، پیشرفت غواړي، خکول غواړي، بهبود غواړي، دا دوی دی وکي. اما دا د سیستم رنگول یعنی دا ټول قاضیان دوی بر طرف کړي دي. قاضیان او دوی سنې قاضیان چې دوی صرف د مدرسو نه فارغ دي او د مدرسې نه کېدې شي او نیم څوک قضایي سیزر بلد نه، نور اکثرا دوی یعنی د دې جوګه نه دي چې دوی بغیر پرتر تعلیماتو نه دي د درس ویلو نه، دوی د دې جوګه نه دي چې د عدالت تامین کړي، تب قانون او غسر او آشنایی ولري. نو دا پکار ده چې د سیستم جوړ کی شفاف پرته سیستم نه دانه کیږي. چار یو څوک د خپل پولیس هم یو سرنوال هم یو قاضي هم یو او وکیل مدافع هم دا پدې باندې نه کیږي. او اوس موږ بعد سیستم جوړولو خاطر لر شو او دا سیستم جوړول بعد هغه ته اولویت ورکول شي.
ډیر زیات مننه شاغله فضل هادی وزین، همدارس شاغله صدیق منصور او ډاکټر صلاح الدین سعیدی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. د تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.